Radio. Radio Azadi.
شنبه د سنبلې ولسمه د سپتمبر اتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوه او د ماښام تر روبه جوړه خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شي بر وړاندې کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته سفر کوي او هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د نړیوالو روسي فشارونه مثبته نتیجه ورکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور په تولک ولسوالۍ کې یاغیانو ته درانه تلفات اوښتي. د هند یو جګپوړی ډیپلوماټ کابل ته روان دی او د اوکراین روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو نوی مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د تولک ولسوالۍ وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالۍ ونیسي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل دی وای د غور تولک ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. جګړه شوې ده، خو دا په دې معنا نه ده چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي. موږ هلته کافي ځواکونه لرو او خلک باید اندېښنه ونه کړي. ښاغلی جاوید زیاته کړه چې د غور د تولک ولسوالۍ په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاوښتې، خو نوموړي د وسلوالو د تلفاتو د شمیر او افغان سرتیرو ته د مرجوب لاوښتو په اړه جزئیات ورنه کړل. د غور والی غلام ناصر خازی تر دې مخکې ویلی وو چې وسلوالو د پنځشنبه په مازیګر له څو اړخونو پر تولک ولسوالۍ بریدونه پیل کړي او افغان ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د غور د تولک ولسوالۍ د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلومات ویجی ګوسلی راتلونکی اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وتښتبل شویو هندي انجینیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. راپورونه وایي چې د هندي ډیپلومات به له افغان مشرانو وغواړي چې له خپل منځي اختلافاتو تیر شي او پر طالبانو تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته یې په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره تړاو لري. فلیپو ګراندی دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری یا UNHCR په یو بیان کې د ګراندی له قوله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نه شي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېدلی شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو د وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنر خبري تایید کړي.
بخاطر ادغام پایدار مهاجرین
یکی از نیازهای دی وای افغان کډوالو د دوامدار ادغام لپاره یو اساسي اړتیا د سولې ټینګښت، چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د هغې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو مسول په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روان سپتمبر میاشت په پای کې ختمی شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ډله وایي شپږ کوردي وسلوالې وژلې دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. د ایرانی چارواکو په وینا د غشپشتنه د کوردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي وو. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کوردانو د ډلې د ایران د سپای پاسداران لاس تنه وشلې وو. د کوردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې منع شوی دی. اسرائیلی ځواکونو پرون په غزه ته راړه کې یو فلسطینی وشلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرژوبله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې وژل شوی فلسطینی یو 12 کلن هلک دی. عینی شاهدان وایي فلسطینی مظاهره چانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګوزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. له تیر میاشت مارچ میاشتې راهیسې په غزه کې د جمعې د ورځو د اعتراضونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 143 فلسطینیان وژلي او 300 یې ټپیان کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو دینس پوشلین د دونسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. بیلتون غوښتونکي دونسک سیمه له اوکراین څخه جلا یو خپلواک جمهوریت ګڼي. پوشلین وروسته تر هغه د دونسک د بیلتون غوښتونکو د مشر په توګه ټاکل کیږي چې د دې سیمې پخوانی مشر الکساندر زخرچینکو د اګست په 1 په یوې بمي چاودنه کې ووژل شو. د خبرونو پای. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری ما چلاوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی سولې ته لوار لمخ هیلو سره پاکستان ته روان دی.
صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی، ما امیدوار هستم که انشالله روند گفتگو بین الافغانی شروع خواهد شد.
د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط د سیاسي چارو د کتونکو ډاکټر اکبر وردک نظر هم در سره شریکو.
نخی و نخانی خواری چې د افغانستان د سولې لپاره دازد جدی اقدامات کیه و دیده امیدواری شده چې افغانستان که سولې را پیدا شد.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی اړو چې د افغانستان د سولې مسلې چېړلې او په بلخ کې په غرس په شوی مزکو په لسکونو جوړ شوی شارګوټي ولین نړیشي یا ولین ګرځي.
د دې ویلات دا چې اوس هم د خارګوټي له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلای.
د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو.
MMA ما آزاد هم بارزه بکس و کشتی و پالو کشتی و فری فایت و اما مکس دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یو پلاوی پاکستان ته ځي. د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره دا خبر هم دوی کوي چې د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره په همغږي پرمخ ځي. د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د افغانستان د نړیوالو متحدانو فشار او تماس مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او په دې برخه کې وروستي پرمختګونه مثبت وبلل. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی او امریکا هڅې په پوره همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلی سلیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د هلې ځلې څاري او هیله من دي چې پر پاکستان به د افغانستان د متحدانو په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه مثبته پایله ولري.
مثلا میکنم صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی.
دی وی زه فکر کوم چې د نړیوالو دوستانو لخوا چې زمون له گاونډي هیواد سره کومې خبرې شوي هیله بخون کې دي، په دې شرط چې گاونډي هیواد د پخوا په شان معامله ونه کړي او له افغان دولت او زمون له نړیوالو متحدانو سره صادقانه ګامونه واخلي. هغې اغیز او امکاناتو ته په پام چې گاونډي هیواد د افغان دولت پر مخالفانو لري هیله مند یم چې د بین الافغاني خبرو بهیر به پیل شي. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل ټاکل شوې ده چې د دوی یو پلاوی پاکستان د سفر وکړي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اړوند له پاکستانی مقاماتو سره خبرې وکړي. خو د عطاور رحمان سلیم په خبره تر اوسه د دې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې او د سولې عالي شورا د پاکستان ځواب ته منتظر ده. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو له ځینو کړیو سره هم تماسونه لري، خو هغه د دې تماسونو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو له خپل لوري د افغانستان د سولې لپاره اقدامات او ډیپلوماټیک تماسونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل او د جمهوری ریاست په وینا د دې خبرو تمرکز د سولې په پروسه و. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلی دی چې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره خپل هڅې پراخې کړې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنځشنبه په ورځ پاکستان ته پر لاره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل کېدو ته په اشاره ویل چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په مسأله کې د واشنگتن په استازیتوب مخکښ رول لوبوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا پر پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو وروستي فشارونو ته هیله منه ده چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. پرون چې کله د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل، د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوری ازادي راډیو ته وویل چې سولې ته هیله زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هم په کابل کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبرې وکړې. سولې ته افغانان څومره هیله لرلی شي؟ په فرانسه کې به د سیاسي چارو له میشت کتونکي ډاکټر اکبر وردک څخه واور.
داسې امکانات شته نښې او نښانې ښکاري چې د افغانستان د سولې لپاره دازد ځدي اقدامات کي او د دې امیدواري شته ده چې افغانستان کې سولې لاره پیدا شي.
د دې ته څوک وګوري ډاکټر صاحب چې امریکا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی هم ټاکلی دی او د جیمز ماتیس تر سفر مخکې هم امریکایي مختلفو چارواکو د سولې پر خبرو ټینګار کړی وو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ویلز تقریبا میاشت مخکې په قطر کې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې کړې وې. دغه نقشو نشانو ته څوک وګوري فکر نه کوي چې کېدای شي چې د سولې خبرې ژر پیل شي؟
افغانستان پاکستانیان خبر افغانستان کے
تردید ما پوری طالبانو نرم دریز نه خپل کړي، بیا هم خپل خبرو ټینګار کړي دی چې ل امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي، خو کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له دوی سره په قطر کې وکتل تر هغه وروسته رسنیو ته هم نه ویل چې دوی څه غوښتنې لرلې او څه د سولې په برخه کې غوښتل. که چېرته طالبان علنی دا خبرونه کوي چې دوی د سولې لپاره دا وړاندیزونه لري او دغه خبرې غواړي، فکر نه کوي چې بیا هم سولې ته امید شي ډیر نه وي؟
دوه فرضیې شته. لومړۍ فرضیه دا ده چې آیا طالبان کولی شي چې په خپله په مستقل ډول باندې د سولې په برخه کې تصمیم ونیسي؟ که چېرې د دوی دا امکانات نه لري، کېدای شي چې هغه څوک چې د دوی تشا ولاړ دي یا دوی ته لار ښوونه کوي د منابع موافقت روس پرې نه ده اخیستل شوې او دا رول مخف نیسي. او بله خبره دا ده چې طالبان په خپلو صفونو کې
شاغلی وردک څخه په مننې وړاندې نړیوالو چاپی خپرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په اړه تحلیل اوریدلی شئ. خو په دې خبرې مجله کې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمیر خوستیانو ګیلې هم تر تاسو رسو.
ټول زورواکي او نظام ګوهوونکي د لیست برخه دي، خو پاک خلک د معاملې ښکر کېږي. د سټیکرو او تذکرو اخیستلو او په کمیسون کې د زورواکو مداخله د دې باعث کېږي چې خلک په ټاکنو بې باوره شي.
نن چې زما په اړه دا رقم پرېکړه کوي، سبا د بل نوماند په اړه هم د څو پیسو په مقابل کې پرېکړه کوي شي.
د حکومت مې ادارې نه کوم توقع نشته. شکایت کمیسون خو تاسو ولده چې وخت شت کې انتخابات کمیسون خو دغه مسایل روان دي.
په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو او دا به هم واوري چې په بلخ ولایت کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي شکایت کوي چې زورواکو 50 ښارګوټي په غیر قانوني توګه جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي رادیو په منځني صف 12 شپږ نیو او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وو بجو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راډیو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
د نړۍ یو شمیر ورسپانو خبرونو افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه لیکنې خبرې کړې. نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي دغه سفر ښکاره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو لسره پیلول دي. د ورسپانې په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د خبرو هڅې په حقیقت کې دغه هیواد له پخواني دریځه بدل ښکاري، ځکه تیر وخت یې ټینګار کوو چې له طالبانو سره هر ډول خبرې باید د افغان حکومت له لوري وشي. د جولای په میاشت کې د آسیا په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په یو نارسمي لیدنه کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې وکړې. د نیویورک ټایمز په لیکنه د امریکا له نوي دری سره سره دغه هیواد چارواکي ټینګار کوي چې د سولې هر ډول پروسه به د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ مخته یوړل شي. ورسپانه وړاندې لیکي چې جماعت سکال یو ورمخ کې هم په مارچ میاشت کې کابل ته راغلی و. نیویورک ټایمز استدلال کوي چې د امریکا دفاع وزیر اوس توانېدلی څو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وهڅوي څو د هغو جمهوري غوښتونکو په وړاندې ودرېږي چې له افغانستانه په وتلو ټینګار کوي. جماعت مخکې له دې ویلي و چې په افغانستان کې د خبرو د پیل لپاره ډېره لیوالتیا تر سترګو کې. د هغه خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو شمیر کارکونکو یوازې او یوازې د سولې د هڅو د مختوړلو لپاره زیات کړی دي. ماتیس کابل ته ناڅاپي سفر وکړ څو نوې امریکایي خومندان او افغان مشران وګوري. وال ستریت جورنال ورسپانې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال جوزف دانفورد سره یو ځای د جمعې پورس کابل ته ولاړ. ورسپانه لیکي د ټرمپ اداره په دې لټه کې ده چې ژر له طالبانو سره خبرې پیل شي، په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې هم پر هغوی فشارونه جاري ساتلي دي. د وال ستریت په خبره ماتیس داسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د ولس کلنې جګړې د مختوړونکو افغان او امریکایي مشرانو په لیکو کې ګډوډي ده. ورسپانه لیکي تیر یکشنبه امریکایي جنرال سکات میلر په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومنده په لاس کې واخیسته. هغه قومندان چې د وال ستریت جورنال په خبره د خپلې تاییدې په وخت د پخواني قومندانانو له لیدلوري په تفاوت سره ژمنه وکړه چې هیڅ کله به د وضعیت د خیګنې ادعا ونه کړي، خو تر هغه وخته چې په رښتیا هم وضعیت په ښه کېدو نه وي. وال ستریت جورنال د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د استعفا متن ته هم اشاره کړې چې په خبره د حکومت له مشرتابه سره د پالیسیو او نظریاتو د اختلاف په خاطر دند پرې خوده.
په بلخ ولایت کې د شاروالي ریاست چارواکي شکایت کوي چې زورواکو 50 شارګوټي په غیر قانوني توګه جوړ کړی دي. دوی وایي دا شارګوټي په دولتي او خصوصي غصب شوی زمکو کې د محلي زورواکو په حکومت کې د شاملو چیرو لخوا جوړ شوی دي. د موضوع تفصیل له مزار شریف د مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کې.
سیمایز زورواکا او خودسر وسلوالو په غیر قانوني توګه بلخ ولایت کې 50 خارګوټي جوړ کړی دي. د بلخ د ښاروالۍ ریاست تاییدوي چې لاته خارګوټو څخه په بلخ ولایت کې یوازې 10 خارګوټي قانوني اسناد لري او پاتې نور په غیر قانوني توګه جوړ شوی دي. د بلخ ښاروالۍ د ساختماني څانګې مشر انجینر هاشم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خارګوټي اکثرا د محلي زورواکو او خودسر وسلوالو لخوا په دولتي ځمکو کې جوړ شوی دي.
این در مجموع 80 شرک در اطراف اکناف شهر مزار شریف وجود داره که از جمله 30 شرکش کاملا قانونی هستند و در حدود 50 شرکش شرکایی است که غیر قانونی هستند.
در مزار شریف ښاروالۍ د ساختمانی څانګې مشر هم در از وایي چې یاد خارګوټي د قانونی اسنادو په ندرلودلو، د تاکس یا د مالی د نور کولو او په دولتي او خصوصي غصب شوو ځمکو کې د جوړېدو په دلیل غیر قانوني شمیرل کیږي. انجینر هاشم زیاته کړه چې د غیر قانوني خارګوټو موجودیت په مزار شریف کې د ماستر پلان د تطبیق په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د ساختماني چارو د نظر خاوند انجینر سبی ګلای احساس وایي چې په دولتي لوړو موقفونو کې د غیر قانوني خارګوټو د خواندانو حضور سبب شوی چې دولت ونه توانیږي پر یادو خارګوټو کار بند کړي او یا پر استاندارد معیارونه تطبیق کړي.
د دې ویلات دا چې اوس هم د خارګوټو له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی. همدا چې هم ښارونه له پراختیا څخه پاتې شوي دي او هم د خلکو تر یو ځایه پورې پانګه پکې بنده پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مسله سرتسری ده او د غیر قانوني ښارګوټو د موجودیت په دلیل لویو ښارونو کې ښاروالۍ نه دي توانېدلي تر څو خپل ماستر پلان تطبیق کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې سلګونو کسانو په یو غونډه کې د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د نوماندانو له لیست څخه د یو شمېر کسانو ایستل غیر عادلانه وبلل او ویې ویل چې په دې لیست کې د ډېریو هغو کسانو نومونه شته چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو د دولتي ځمکو په غصب او نورو جرمونو تورن دي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست اوسیدونکي د یادولایت د ولسي جرګې نوماندان او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو مدني فعالان وایي د ټاکنو د کمیسیون په چارو کې د زورواکو مداخلې، د تذکیرو د ویش روان بهیر، د نوماندانو د لیست څخه د زورواکو او هغو خلکو پر ځای چې نظام ګواښي د پاکو خلکو ایستل دوی د ټاکنو پر بهیر بې باوره کړي دي. دوی چې د جمعې په ورځ په خوست کې په یوه غونډه کې راټول شوي ول اندېښنه څرګندوله چې ممکن د ټاکنو پر مهال د دوی پر رایو هم معامله وشي او د اصلي ګټونکو پر ځای معاملګر او فساد کوونکو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. د فکری بدلون په نوم د یو ټولنیز بنسټ غړي ولی رحمان سید زیول
ټول زورواکي او نظام ګوهونکي د لیست برخه دي، خو پاک خلک د معاملې ښکر کیږي. د سټیکرو او تذکرو اخیستلو او په کمیسیون کې د زورواکو مداخله د دې باعث کیږي چې خلک په ټاکنو بې باور شي.
د ټاکنو د شکایتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د نوماندانو د وروستي لیست څخه د خوست دوه تنه احتمالي نوماندان عبدالجبار جبارخیل او لیاقت الله بابکرخیل هم ایستل شوي دي. دوی وایي نه ورته له مخکې خبر ورکړل شوی وو او نه ورته د استناف غوښتنې موقع ورکړل شوه. په غونډه کې عبدالجبار جبارخیل وویل چې
نن چې زما په اړه دا رقم پریکړه کوي، سبا د بل نوماند په اړه هم د څو پیسو په مقابل کې پریکړه کوي. یو نوماند به کامیاب وي خو بل نوماند به پیسې ورکړي وي، بالاخره هغه به ناکام وي مقابل کې بل نوماند کامیاب وي.
د غونډې یو بل ویناوال د اجرایه ریاست ارشد سلاکار غازی نواز تڼۍ وو. هغه هم د ټاکنو په اړه د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي او له نوماندانو یو غوښتل چې د ټاکنو بهیر په نظارت کې جدي ونډه واخلي.
د حکومت مې ادارې نه کوم توکو نشته، شکایت کمیسیون خو تاسو ولده چې وخت کې انتخاباته کمیسیون خو دغه مسایل روان دي. خدا نوماندان کده تیر وکړه چې تکړه تکړه پیوړي ناظرین پیدا کړل مخه ونیو. زه ریښتیا ته ما چې یو نیم لک رایه به په خوش کې د ورشي جرګې لپاره استعمال نشي.
بل لوري ته حقوق پوهان وایي چې له مدني حقوقو څخه د محرومولو واک او صلاحیت یوازې له محاکمو سره دی. د حقوق او سیاسي علومو استاد امیر بهیر په دې اړه وایي
زمال انده دغه پریکړه غیر عادلانه ده، دغه پریکړه باید محکمه کړي او محکمه د دې صلاحیت لري. متهم یو 25مه ماده د اساسي قانون ده چې تر هغه بې ګناه ده ترڅو چې د صلاحیت محکمه په ورستي حکم محکوم علیه ګڼل شوی نه. بلان دغه کسان چې ترڅو چې محکمه لخوا د مدني حقوقو څخه محروم نشي څوک نشي محرومولی.
د چارو کتونکو زاهد شاه انګار هم د ځینو کسانو په حق کې د شکایت کمیسیون پریکړه غیر عادلانه ګڼي او وایي هغه کسان چې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو د دولتي ځمکو په غصب د غیر قانوني وسلو او وسلوالو ډلو پرشتون او له صلاحیتونو او پارلماني خوندیتوب څخه په ناوړه ګټې اخیستنه تورندي تر ډیره بریده د ولسی جرګې د نوماندانو پولیس کې پاتې شوي. د وړاندیز کوي چې د ټاکنو د شکایتو کمیسیون دی په خپله پریکړه له سره کتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د عراق په بصری شهر کې پرون قهرجنو مظاهرچانو د ایران قنصلګری وسوځوله. مظاهرچانو چې له دوشنبه راهیسې حکومت ضد اعتراضونه پیل کړي، ایران د عراق په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. تر اوسه د بصری شهر په اعتراضونو او تاوتریخوالي کې د لس کسانو وژل تایید شوی دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
امنیتی چارواکي او عیني شاهدان وایي د عراق په جنوبي خار بصره کې پرون مظاهره چانو د ایران قنصلګری لوټ کړه او ودانه وسوځوله. عراقي مقامات ویلي دي چې د ایران پر قنصلګری د قهرجنو مظاهره چانو د بریټ پر مهال په قنصلګری کې څوک نه و. معترضانو د ایران د قنصلګری د سوځولو پر مهال تهران تورن کړ چې د عراق په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د عراق جنوبي خار بصره د 1.5 کیلومتر په واټن کې د ایران پولي ته پرته ده. د ایران حکومت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په بصره کې له تېرې دوشنبې راهیسې خلکو د برېښنا او څښلو د اوبو په ګډون د اساسي خدماتو د خرابوالي په اعتراض کې مظاهرې پیل کړي دي. په پایتخت بغداد او کربلا خارونو کې هم د مظاهرو چې زیات پراخ نه وي راپورونه خبر شوې دي. تر دې دمه د بصرې خار په اعتراضونو کې لګ تر لګه د لسو کسانو د وشل کېدو راپورونه رسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د بصرې د وصیت پړه د هیواد د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه کړې او د اعتراضونو پر مهال خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوختو پړه د پلټنو حکم کړی دی. عراق او ایران په اتیاي ملسیزه کې له یو بل سره په جګړه کې وو، خو په 2003 کال کې پر عراق د امریکا تر برید او په بغداد کې د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې. ایران د عراق په چارو کې پراخ رول لوبوي او د داعش ډلې پر وړاندې د عراق له شیعه ډلو ملاتړ کوي. د عراق د نفوس شاوخوا 15% په سلو کې شیعهګان، له 1500 تر 20% سنی عربان او په سلو کې 19 کردان دي چې د واک پر سر په خپلو کې په شخړو کې ښکیل دي.
لنډ خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د ټولک ولسوالي وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالي ونیسي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسوالي به سقوط ونه کړي او د دې ولسوالي په جګړه کې د دولت وسلوال مخالفانو ته درانه مرشوبله اوښتې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی ډیپلوماټ راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وای له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره ارتباط لري. فلیپو ګراندی دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روانې سپتمبر میاشت په پای کې پای ته رسیږي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي وای شپږ کوردی وسلوالې وشلې دي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کلاس ترلود چې د عراق پولی ته چیرمه د ایران پر وی پوسی وشو او پکې لس تنه د سپاهی پاسداران غړي ووژل شول. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وشلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. د اوکران په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو دینیس پوشلین د دونیسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یو او په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام درو. دا پروګرام فرشته غني وړاندې کوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وای؟
شبیر احمد یوسف زای.
څه کار کوې؟
زه خپل ایم ایم ای کار یم.
ایم ایم ای څنګه ورزش دی؟
ایم ایم ای آزادم بارزه.
آزادم بارزه یعنی بوکس؟
بوکس او کشتی و پالو، کشتی و فری فایت او اما میکس دی.
کوم ورزشونه سره ورته ولای لري چې تاسو هغه ټول تر سره کوی شي؟
پالوانی، بوکس، کانفو، کیک بوکسینگ.
څومره وخت کیږي چې تاسو هغه تمرینونه تر سره کوئ؟
ما شپږ کاله کیږي.
شپږ کاله کیږي. نام خدا. کوم کلب شخصي کلبونو ته تللی کنه په کوم ملي ټیم کې امي؟
نه، شخصي کلب ته تللی.
شخصي کلب ته تللی. خو مخه مصرف هم در باندې راغلی. مصرف دې بیا څنګه کړی؟ چا در سره مرسته کړې؟
مصرف مې کورنۍ مې سره مرسته کړې.
کورنۍ دې تر سره مرسته کوي. بیا دې کوم مسابقه هم ګټلې دي کنه؟
او په بوکس کې مسابقه یا مسابقه هم بوکس کې ګټلې او دوه فری فایټ کې.
فری فایټ او بوکس کې نام خدا ده. بین المللي مسابقه وی که داخلي؟
نه، داخلي مسابقه وی.
داخلي مسابقه په افغانستان کې؟
او په افغانستان کې.
د ولایتو په سطحه تاسو مسابقه لرله کنه؟ د کابل ښار د کلبونو په سطحه؟
یو د ولایتو په سطحه او یو د کابل دی په سطحه. ښه،
څو مقام دې پکې ګټلې دي؟
درې وړو کې اول مقام.
آفرین. څو کلن بوي؟
زه شپاړس.
شپاړس کلن یې. او شپږ کلم کېږي چې ته تمرین کوي، سخت تمرین هم کوي. ورزشکاران باید د دې تمرین لپاره څه وخوري، څنګه د ځان پاملرنه وکړي؟
لکه داسې پروتیني شای وخوري چې تقویه شي بیرته ورزش ته.
تاسو یې استفاده کوئ؟
هو، موږ یې استفاده کوو.
نه غواړئ چې په نړیواله کومه لوبه کې هم اشتراک وکړي؟
غواړم، خو لږ مشکلات دي.
څه مشکلات؟
اقتصادي مشکلات.
یعنی د نړیوالو لوبو لپاره اړتیا ده چې ډېرې پیسې ولري؟
او نړیوال د لوبو لپاره د اقل 1500 افغانۍ پکاري.
ښه، تاسو سره 1500 افغانۍ نشته؟
نه فیلان خو لگ مشکل دو.
پیغام دی نور زوانانو تصده چی ورزشتی مخواه کرده و پتیر باکس و دقا ازاد مبارزو تا
گفته قرمی دادا چی پل ورزشتا دی دوام ور کرده و ده مواد مخدر لسخه دی لری وسی
دیر منه نه
جوانده وسی
د ژوند رنگونه له پروګرام سره د ازادي راډیو د خبري مجله هم سرته ورسیده. په بلی خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر شه. بر صاحب تشکر از شما.